احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوی. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبر وو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندې شوې.
د احمد ابا او سترن په ولسوالۍ کې د چهارمغز او نور نیالګي
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولو. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا ګرځولې کښتۍ خوشې کړې. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مړۍ وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلې ضربه لجل د مخه شي د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېښتو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاوښتې او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور ولاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مړۍ وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضربه لجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مړۍ ویان دی جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په کارا او دوامدار ډول ویلې چې د میټر لمړنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. د ضرب لجل په خوانی ادارې تکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راسولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي. نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړی او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیات په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی زیاتوی په دغه سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخلاص د راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتانې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشې سوي وه. ایران د تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کښتۍ د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارډ ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلې پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وښوده چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکي او پیوتر دوبروف د ناسا له یوه ستورمزلې مارک ټي واند سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوې د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به یې د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیره شپه څلور لوبې وسوې. د هالند آیاکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیما پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسېد دا دی چې د انګلستان د ملکې الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکنګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
ل فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وای ملګرو ملتونو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دی. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي رډو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناسته ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي. انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درې طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 ده، شاید سه شنبه په ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وزغمو خو ناامنۍ نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خودوی هیلمند دی چی در روژه پا مناسبت در جگریش که لوری پا خپولو کی سول وکری. که چه هم تاکل سوی روان میاش در ترکیه پا استانبول کی پر افغانستان غنده وسی خو خلق وی دغه ډول غوندو بیا هم پا افغانستان که در جگری شدت نده کم کری. پا قبل که دینی عالم حمید الله خان هیلمند دی چی شکل لوری پا خپولو کی دائمی اوربند وکری.
موش افغانان هیلمنو چه را روان روشه در رحمت و فضل سبب شی چه خلق او در جگره دوار لوری یعنی حکومت و طالبان هر وقت خوب یا پا زنگر دول پا مقدماتی دول پا روشه که زانون یوی دائمی سولی تا چمتو کری.
در ننوایی پا گرنو دکانونه که در روژه لپاره در زنگورو کلچو او روتونو پا خول پیلسی بیدی. شاگردان پا داشونو که پا خیصه وی کلچه رباسی. دیوی ننوایی خوان عبدالعالی غواری چه در روژه پا خاطر دی شکیل لوری سولی تا غاره کشیر دی.
امیدی اکسول هستیم.
دیوی سول پهیلیم چه ده هوا طول و برخو تا سول راشی خلکو تا کارون او اسانتیاوی برابریشی. در روژه میاشت پا مختیره خخ خبرده که خلکو تا کاروشی.
قبل که دکانونه لخوراکی او نورو ارتیاوار توکو دکش کاری خو خلک شکایت داری چه نرخونه الوار سیوی. خلک وی الوار قیمتون از غمله سی خودنا امنویو دوام ورتا گران تمامیجی. حتیوال نورالله خان هم دستولی هرمان جنده.
از هر دو جنا چی حکومت است چی جنای مخالف است؟
لدوالو لورو که حکومت یا مخالفان اغوالو چی پا زنگلی دول دا روژی مبارک میاش که یو دایمی وربند وکری.
که چه هم در 2016 میلادی که لس سپتمبر میاشت رهیسی پا قطر که در سولی مذاکره روانی دی خوب افغانستان که بیا هم در جگره شدت نده کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نمره اتولو لکبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطی ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکی شو. یو شمېر کابلیانو نن په یوه غونډه کې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دائمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابله راپور لرو.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل:
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي. ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړه لیک په یو برخه کې راغلي: جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څرنګه دی؟ له څو تنو اورو.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینې دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راغلی. خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا هلته ولیسه
هغه لیسه هم کله چې انجونو باید درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول، اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دیا او یو شمېر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خپرونه کې په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 16 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 16 زره د چهارمغزو او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غون نیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
دا د موږ غورنه چې مقصد لوونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دي د پر ډیر هغه دي چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر راغلي دي د پر نورم باید هر قسم ویونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پر اوسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزره دانش نه د هزار دانه په مالونو خړلی یا په وڅوی او نورم کوشش کوو چې روزانه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي، خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو پلانجه کې ولچه کړې وه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک دا کښتۍ په دې پلمه نیولې وه چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په نهه مخبور شویلی د هانکوک چیمی په نوم د دې هیواد کشتۍ چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې وه او د هغې ماڼو خوشي شوي او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلی دي. د کشتۍ دولس تنه عمله چې مخکې خوشي شوي وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکي مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشي کولو لپاره کومه معامله شوې کنه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبی کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چیمی کشتۍ د جنوري په څلورمه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل ساتي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. د کارتا تر ډیره په جنوبی کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا اووه میلیارد ډالره پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحده ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله، د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دوو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې دې پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشي شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه به بچا د پلانو په کوو سره خصاص د پیغام پر زمو زما په سم زلور نشر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پسلې یو که نه فن لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلک دې راشي باندې ورته هغه بشره را سره په سر سره نه لري او جوان نه لري دا کې خپل تر خلاص دې لمن غرشې نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي بس خپل شخص او مقرر کړی دي خپل ګزغ نه لري چې دې بشره نه لري نه لري بشره نه خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندانې داسې فاصله غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زر ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و، دغې ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي، امر نه را کوي. نو دغه تشه مې وویلې ولادي چا د لاسه ګریوان چیرې کړو. والسلام.
زه عمر کوچی د کندهار خبره کوم. نو هیلو ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سږ کال چې دی موږ ته دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. موږ هیلو ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. ورته حکومت پرو چارواکو خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبو راکړې. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ږغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اورېدلی شي. خو اوس به راشو خوست او هلته مشاعره. تیر ماښام په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړېږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځ ماښام مهال په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري مهمن کټوازي په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس تر څنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکوزای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار کې خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسې بیا هم د یو چنار چې زموږ فرهنګ کې شامل دی، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو به چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼېګل مشاعره.
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل پوړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګور دم سب په بیان نوي، مینه کوا شنه هوا شنه غنم په بیان نوي، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم په بیان نوي، مات بشوي لای وي د شپانو نغمې بغتی وي،
زیرو. زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل لیوالی یوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کېږي، او پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کېږي، په داسې ښکلي دي پیلمه چې در ګوري هم نه، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کېږي، که د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کېږي.
ځوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، ځانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیز کلنۍ مشاعرې راپور مو له ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون رو بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو. ترشنه آسمان لندی پروګرام کې سبا 2 بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیرو جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې همدارنګه د سکایپ لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. نن د هند د کرکټ غوره لیګ لوبې پیل شوې. دا لوبې تیر کال د کورونا له امله په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې، خو سږنی آی پی ایل لوبې په هند کې دي. په د هند په کرکټ په غوره لیګ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبې شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنګلور ترمنځ د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. البته په دې لوبو کې به لیدونکي له نږدې نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربالاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ته اعلان کړي. دا ضربالاجل پخوانۍ ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شرطافیر راس ولسن د دغو ډیپلوماتانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېر وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جوړې او شولې کوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبي کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلامې کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلي پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. او د اروپا په فوټبال لیګ کې تېر شپه څلور لوبې سوې دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکې اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام له ازادي راډیو اورېدلې شي، خو مخکې تر دې چې دې اونیس پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د یوې کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندویو بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپل وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پنځه کلن زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسداباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نشته چې درملنه وکړای شي.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلاتي د پیسو مشکلاتي هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راځي. کله چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسداباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روغتون، ښوونځی او نورې اسانتیاوې خو لرې خبره ده.
تجمعونه چې که طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند یې بسط دی.
خو داسې خلک هم شته چې په دغو سختو او جګړهییزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري ویکرای سول چې ځان لستونز و باسي. او ویسکلن زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا یې هم تر لسانس کچه زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات کې په ټوله کې وایو په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نه کړي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو که هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د نامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړي چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت خوانځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره دې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کاتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال ژمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لړ کې د کابل په شمول لږ تر لږه د افغانستان 13 ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسید. د دې په دې هیله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه. دې نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم، څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسؤلینو پورې ورسیږي. هیله ده چې هغوی هم واوري او د حل لارې ته یې توجه وکړي. نور مو ننی سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله شمشان یم. زابل ولایت نه د پیغام د پیژندم مو د کمپیوټر کې تاسوونه دې شکایت کوو دا کوم نوې تذکرې جوړې شي. نو موږ ته وایي چې نه پاسپورت مو سره جوړې، نه نه یې ځپاندې لګې چې پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. جوړ او روغ بیا دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا دا د هلمند د لارې پولیس چې پر هره ساحه باندې پیسې ټولوي، په هر ځای کې خلک زیری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې دروځي او پیسې ځینې ټولولي، پلچکان یې ګرده پاوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم، هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجی رسمي امریکا سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دایو لطالی کې چنجی رسمي کې موږ مکتب جوړو. نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ ته امرونه راکړل شي چې موږ مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو لمانا موږ تاکسین دی او چاکسین جی پی اس کې واخی هغه ور استول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه د وخت په نسبت په نسبت موږ راکړي دي. هغه موږ دپاره فیت لیک ماشومان ګیری دي، هم انجونې ګیری ډېری دي، هم هلکان جي دي. نو موږ غواړو چې دغه زموږ سره دغه همکاري وشي. دلته کې موږ داسې چې هغه ورکړو، هغه موږ ته پیسې راکړي. مانا هلته ټول غفلت روان دی. نو موږ ازادي راډیو دغه هیله کوو چې زموږ دغه وینا دي تر یو چارواکو پورې ورسوي، تر لوړو چارواکو دې ورسوي، او دغه همکاري د سر کې موږ پیغام نشر کړي چې خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بدر بالا مزات ما دې نیولې ده. نن راغلم یو یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بالا مزات سره ډیر خراب عبارت سلام کوم.
روزگان رات جہراوت الفاری پیغام خاص روزگار طالبان
نه دا چې ډېری خلک دي دا برس خاص و دغه مړومره خلکو ته رسېدي ما د جګپورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومې مرستې چې راځي هغه مو مسکینانو ته ورسېږي خو اوس درته مسکینانو ته نه رسېږي خاص واسطه پشکې روانه ما د جګپورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دا مرستې مو مسکینانو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم جناب د زغل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. د ازادي راډیو د کارکونکو او ورونکو ته سلامونه. زموږ د لوړ زده کړو وزارت خدا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو. یو غوښتنه دا ده چې استاد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو. او بل غوښتنه مې دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي ایجاد کې تر څو موږ د خپلې زده کړې کامل کوثر پرې ورسوو. موږ نشو کولای چې نورو ولایتو ولاړ شو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایتو کې موږ دغه زده کړې سرته نه شو رسولای. نو که مو دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني.